په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې ټاکلي هدفونه تر لاسه کړی او اوس یې وخت دی چې ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي. د افغانستان حکومت وای ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي، خو د نړیوالو دوامدارو مرستو ته لبیک کوي.
که هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکلی کوو.
که طالبان پر ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو ګواښ ته عملي بڼه ورکړي او د استانبول غونډه کې ګډون ونه کړي، په وړاندې به آیا نړیوالو دریز بدل شي؟
فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
آیا په روژه کې د کورونا ضد واکسین له شرعي پلوه کوم مشکل لري؟ د افغانستان د حج او اوقافو وزارت
په شرعي لحاظ باندې انشاءالله کوم مشکل نه لري.
په دې اړه د راپورونو لړۍ له خبرونو وروسته خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه.
السلام علیکم، سره با ظاهرم د دې محله خبرونو سره په سر کې د مهم خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتوي. د یونما راپور شي چې دروان زیږدیس کال په لومړۍ درې میاشتې کې په ملکی تلفاتو کې په افغانستان کې 9% لوړوالی راغلی او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 80% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې دا د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په برکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسېدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن په پوڅو ساتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته يم چې خپل متحدینو سره له نشټو پر هغه اصول کار وکړو چې په لومړي سر کې موجود کړی وو. موږ په ګډه راغلیو، په ګډه بځو.
بلخ د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په خبرګون کې ویلي لدی پریکړې د طالبانو د ناسم درک پړه اندیشنسته. عبدالله نن رسنیو ته ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدی هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دي، خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د سپتمبر تر 11 د ټول امریکایي ځواکونو وتل تر هغه مهلت چې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پتړون کې کل سوی شاوخوا څلور میاشتنی ځند شي. یونما وایي د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشت کې د تیر کال هم دې مودې پرتله په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې 9% لوړوالی راغلی. د یونما په تازه راپور کې نن راغلی چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 ملکی کسان وژل شوي دي او 1210 تنه ټپیان دي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شدل شوی دی، خو دغو وسلوالو تر اوسه د دې راپور په اړه سره نه دکړه. افغان حکومت د راپور په خبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان ځکه د دغو تلفاتو مسول دي چې د خلکو له کورونو د سنگرونو په توګه کار اخلي او شزي او ماشومان د سپار په توګه کاروي. د دغه په همدل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر دواړو خواوو ژغ کوي چې اوربند ته غاړه کشي او د روژې د درناوي په پار دي اوربند وکړي. د دې کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویل
هر دو جانب
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
افغان حکومت هم مخکې ورته غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د اوربند دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د لوګر په امنیت قمندانۍ 15 توغندي توغول سوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی وای چې نن له غرمې وروسته د مرکز اړوند لې وی سیمې د دې ولایت امنیت قمندانۍ په قرارګا او ودانۍ د بیمیاک 15 توغندي توغول سوي چې یو په قرارګا او څلور نورې ودانۍ ته سیر ملګېدلې دي. نو موري ویل وسلوالو طالبانو له لوري په توغول سوي دغه توغندیو کې یو سرتیر ټپي سوي چې وروسته په روغتون کې ساور کړه. دی وای په دې بریټ کې نور مالی او ځانیزیان نه دی وشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای تر اتلون کې ونی پرې به تر شپېته سلنی د بډای سوی یورانیم تولید پیل کړي. دا خبره ورسته لاغه سوی چې د هیواد په نتان زټومي بټی کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګوي چې د بریټ هغوی کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران استازي نن په یو ټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتانس کې یورانیم تر شپېته سلنی بډای کړي. دا به تر ټولو لوړه درجه د یورانیم بډای نه وي چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90 سلنی بډای کړي. جرمنی وایي روسیا د اوکراین سرحدونو ته نږدې په اشغال سوی کریمیا سیمه کې د خپل ځواکونو په ځای پر ځای کولو سره هڅونکي اقدامات کوي. د جرمنی دفاع وزیر نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، زما کمانډا دی چې روسیا هر کار کوي چې وغبرګون راوپاروي، خو له اوکراین سره یو ځای موږ دواړه به په دې لوبه ورګټ نسو. د مسکو هغه اداوي هم رد کړی چې وایي دا اقدام د ناټو لخوا د ګواښونو په ځواب کې کړی. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازي جان کیری نن د نړیوال اقلیمی بحران پاړه لای چنئی مشرانو سره خبر کوي. چین ته د کیری د سفر داس مهال کیږي چې تم د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي ونی د اقلیم پاړه د یوې آنلاین سرمشریزي کورباوي. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل سبا اسمان دیز د ورخ تټکل د تودوخه لوړه درجه 2.4 هرات اسمان برګ د ورخ تټکل د تودوخه لوړه درجه 23.2 و کندهار اسمان برګ د ورخ تټکل د تودوخه لوړه درجه 23.1 مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 23.8 او جلال آباد اسمان دیز د ورخ تټکل د تودوخه لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجله اوري پاتي برخي بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزوی خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای متحده ایالات بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې شي. بلینکن دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه او ویل چې د ناتو له متحدینو سره په ګډه له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار کوي. نوموړي وویل چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د هغو هدفونو لپاره چې دوی ټول په ګډه افغانستان ته تللي وو هغه ترلاسه شوی او اوس وخت دی چې افغانستان وزي ټاکل شوی. نن په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه رسمي اعلان وکړي. نور به د ملالی بشیر په دې رپورت کې وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگټن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي.
په داسې حال کې چې موږ په راتلونکو کې په افغانستان کې د خپل حضور د ماموریت په اړه موافقه کوو، د رامنځته شوی فرصت هر کله کوو چې له خپل ټولو متحدانو سره سلام مشوره وکړو او له نشتې د هڅې همشغه کړو.
بلینکن دا خبرې د چاشنبې په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلام مشورې کوي. د زیاته کړه
مونږ به په راتلونکي کې لیوه بل سره لنیژدې همکاري وکړو چې په خواندي شعوري او همغه ډول افغانستان خپل ځواکونه وباسو. که مونږ دا کار و هم کړو افغانستان او د دې هیواد له راتلونکي سره به زمونږ ژمنه پر ځای وي.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشنبي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل شي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ شي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د پوینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنی ده چې بهرنی ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې تړون څخه په څلور میاشتنی توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن احتمالي اعلان بچي په نن څو ساعتو وروسته وکړي. په کابل او د غرازه زینو نور لور لخوا ځینې خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د مئی تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 13 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې د دا وهید تلون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونوځي په ټول هغو کانفرنسونو کې به ګډون وکړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. د ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نوو تلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډیر نور نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداري هم ورکړې وو. د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبري وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له دې هوا سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کون په معنا نه دی، بلکې نړیواله ټولنه نبه به هم له افغانستان سره وي. خدای چې په څه ډول په اوس وخت کې څه نشي ویلای. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکر وتل له دې هوا سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دی. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیا لابیلو کمیسونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرنۍ عسكر له افغانستان ووزي او په دې اړه لوړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اړلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د لمنځتللو په معنا وي. نه هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولای شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسكر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسكر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر 13 په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ډیچر هارس بیا د افریقا په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندې کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 13 وخت په لاس کار له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر بایدن د احتمالي اعلان له مخې به امریکایي ځواکونه په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان ونوځي او د سپتمبر تر 13 به ووځي. د دې په ځواب کې طالبان وویل چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یو نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتل شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته کنه راځي هم مشکله ده. کران شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. کراځي ځینې داخلي مشکلات پیش ده لیسي او خودی د ترکیه د غونډې سره بیره دالري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسون پر دې باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چیرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړ شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن وشي، ځکه چې طالبان نه وي چې سره جوړ جاړي کېږي. زه فکر کوم کچیر طالبان د استانبول غونډې سره راځي زما باور دا چې یوازې د دوی خپل فکر بنی، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم دی خبر نه د دې تر شا شاید ډېر زیات نوڅ وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کول شي چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډ طالبان تور کړی وي که تاسو دا را دم کې او جنگ ته ولاړ شي موږ متر شه ولاړ یو، شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي چې آیا تاسو کولای شي چې د جنگ لاري مثلا کامیابی او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي د لوبې دا وي.
تاسو د ترکیه غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په څلور وشتمه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلې ده چې دی غونډې ته راځي، خو طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب ملت ترکیه دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني د طالبانو پر سیاسي دریز به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره ډیر نږدې ده.
دا به طالبانو په یو نو د دې نرمښت نشو دل به د دې بایسي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم ستاسو تحلیل څه دی؟ که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رائے ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کانفرنس یوازې ترکیه نه رابلی دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کانفرنس رابلی. نو څومره چې ترکیه په دې کې ځانمنه کیږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایسه کېدلای شي. ترکان یو د هغه وادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ واده ماده نه و. نو د دې پیشګوینس کېدلای شي قطریان به دومره حتی ورسې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خدا پر دې فرار لسته امریکا ته غواړي، که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معناونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز امرستیال حکمت اعظمي وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د جګړو له سختې دو سره یو نامه په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د روان میلادي کال د 3 میاشتو په راپور کې چې نن خپور کړی ویل چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې نږدې 10 زیات شوی دی. یوناما یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې په جګړو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د یونما د 2021 کال د لومړی روبي د ملکی تلفاتو ریپورت چې نن خپور شو خې چې په دغه کال کې 1503 اویا تنه ملکی وګړي وژل شوی او 1212 تنه ملکیان ټپیان شوی چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% لوړوالی خې. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي کته هم د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې را پیدا شوې وي، خو د 2020 کال اکتوبر د 2020 کال د مارچ تر مینس شپږ میاشتو کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یونما د 83% کې ملکی تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو ځلې بیا د ډیرو ملکی تلفاتو یعنی 80% کې مسولیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي، په داسې حال کې چې حکومت پلوي ځواکونه د ټولو ملکی تلفاتو د نږدې څه باندې 1/3 برخې یعنی 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله یونما د 2020 کال د لومړیو دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملي پوز او طالبان بانو تراجی شوی چې د ټولو ملکی تلفاتو د 3.5% کې مسولیت طالبانو او 10% کې مسولیت افغان ملي پاوز ته ورګرځي. د 2020 کال په لومړۍ ربع کې د ملکی تلفاتو د عمومي زیاتوالي عوامل تر ډیره د تیر کال د وروستۍ په څیر جګړه له ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو څخه کار اخیستل او هدفي وژنې په ګوته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د یونما راپور ردوي او د مرګ ژوبلې مسول طالبان بولي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن دریو ته ویل
تقریبا د درڅل وخت اصلي ملکی تلفات او عاملان غړل سی، خو په حقیقت کې د طالبانو مسولیت تر دې ځکه لوړ دی چې د هر ډول تخریب او تلفات لپاره یې بستر غوړولای دی. طالبانو په جګړه کې د ملکی خلکو له کورونو له استفادې سره سره د سولې له خبرو سره هم مهاله په خبريالانو د بشر د حقوقو پر پالانو د بدني ټولنو پر غړو خپل بریدونه روان ساتلي دي، او لامدې عمله د ملکی تلفاتو دغه کچه زیاته کړې ده.
په ورته وخت کې طالبانو هم د یونما نوی راپور په تړاو غبرګون ښودلی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد نن ازاد رادیو ته وویل چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما دغه راپور ردوي چې د 1/6% تلفاتو مسولیت دوی ته راجی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لینس وویل د کی افغانانو په خاص ډول د خزو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډیر خوشنوون کېده، او لخکیل اړخونه وغوښتل چې د مخنیوي لپاره په بیړه یو لار پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د مقاومت د دوهمې جبهې په نوم د خپل سره وسلوالو هڅې د قانون خلاف بللې دي. د جنبش روشنایي د غورځنګ مخکښ غړي ذوالفقار امید تېره ورځ په فیسبوک کې ولیکل چې د تبعیض او بې عدالتۍ پر ضد چریکي حرکت پیل کړی. نور په دې رپورټ کې
د جمهوری ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوی د ذوالفقار امید وسلوال حرکت په غبرګون کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادین ازادي رادیو ته وویل چې لامنیتی او دفاعي بنسټونو پرته هر ډول موازی پوځي تشکیلات رامنځته کول د قانون او اصول خلاف عمل دی او په وړاندې به اقدام وسی.
ساختار مشروع، ساختار نیروهای
یواز افغان امنیتی او دفاعی جوړښتونو مشروعیت لري. له دې تشکیلاتو پرته هغه کسان او ډلې چې د وسلوالو ډلو او وسلوالو تشکیلاتو را مسته کول او هڅه کوي غیر قانوني دي. دا عمل له اصول او قانون خلاف کړنه ده او په وړاندې به اقدام وشي.
عمل خلاف اصول او قانون است.
ښاغلی آریان وای هر هغه څوک چې د دفاع غږ پورته کوي باید امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو او تشکیلاتو کې ځان منسجم کړي. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور تر وسلوالو فعالیتونو وروسته تازه د بامیان او دایکنډي ترمنځ سیمه کې د کار او توسعه سیاسي ګوند پخوانی مشر او د روښنايي غورځنګ غړي ذوالفقار امید د مقاومت د دوهمې جبهې تر نوم لاندې وسلوال حرکت پیل کړی. ذوالفقار امید د کار او توسعه په نوم سیاسي ګوند هم درلود. خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاضت د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ذوالفقار امید تر مشرۍ لاندې د کار او توسعه ګوند اتکا لوړاندې د سیاسي ګوندونو له لیست څخه حذف شوی.
حال حاضر هیڅ حزب
د افغانستان په عدلي وزارت کې دمګړی د ذوالفقار امید په مشرۍ یا ریاست هیڅ سیاسي ګوند ثبت نه دی. په خوای د کار او توسعې په نوم باندې یو ګوند درلود چې په 1902 لمریز کال کې د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو لیست څخه حذف شوی.
احزاب را لیست شوی وزارت تعدیه حذف شوه.
ذوالفقار امید په 1909 لمریز کال کې له کابل ولسی جرګې ته کاندید سو خو بریالی نه سو. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول وسلوال حرکت پیلېږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې علیپور چې حکومت یې غیر مسؤول وسلوال بولي پاڅون کړی چې د ملي اردو یوه هلیکوپتره یې هم رانسکوره کړې. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې دا مهال د علیپور د نیونې لپاره عملیات روان دي.
او سمې ونړې واره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د ګواښونو او د ایران له اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو د احتمال په اړه نن د غونډو لړۍ پیلوي.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري راورسه د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشران همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو غواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د ګڼو غواښونو په اړه خبري وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنې دوه پاړه هم خبري وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا غواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم غواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنی کړی دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
احمد شیبرو او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای پروژه کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګول شرعي پلوه کوم ستونزه نه لري او د روغتیا وزارت کولای شي چې دغه بهیر ته دوام ورکړي. د دې او د چره کورونا ضد واکسین بهیر څه ډول په افغانستان کې مختزي نور په دې رپورت کې
دغه وزارت فتوا ورکړی چې دغه واکسین اخیستل روژه نه بدلوي. د یاد وزارت وایي محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل روژه نیون کې کولای شي چې د ورځې په اوږدو کې د کرونا واکسین واخلي.
د شاده جوخه په وزارت خپل فتوا د دې سره شریکه کړې ده چې په فتوا کې د روزې مبارکې میاشتې په ورځ کې هم روزداران په غوسترت کې کچیر ته دغه واکسین هغه جانبي عوارض نه رامسته کوي چې د روزدار د ته مجبور شي چې د افطار او د روژه ماته په شریل لحاظ اندې ان شاء الله کوم مشکل نه لري. روغتیا وزارت کولای شي چې دغه مرض د مخنیوي په خاطر وطنوالو ته واکسین وکړي.
د حج او اوقاف وزارت په داس حال کې دغه فتوا ورکوي چې د عام روغتیا وزارت ری په یو لیک کې د فتوا ورکولو غوښتنه کړې و چې آیا د روژې په میاشت کې هم د کرونا وایرس واکسین جاری وساتي او کنه. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې د کرونا وایرس د ډېرېدو له امله غواړي چې د کرونا وایرس ضد واکسین پلي کول پراخ کړي. دغه وزارت په وروستیو ورځو کې د کووید 19 د ناروغانو ډېر شمېر په ننګرهار ولایت کې ثبت کړی او د دغه ناروغۍ د خپرېدو لامل ایران او پاکستان ته د افغانانو ډیر تا ګراتک خودلې ده. د عام روغتیا د وزارت ویان ویلی چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په سلور ډیر شولیتونو کې 1,350,000 کسان د کرونا ضد واکسین شوی دي. دغه وزارت په واکسین اخیستونکو کې د هډوکي دردونه او تبه یو عادي مسأله ګڼي او وایي چې دغه نښې د واکسین د تاثیر ښکارندویي کوي او خلک دې ورته نه اندېښمن کیږي. د یاد وزارت ویان میرویس علیزه
د واکسین تطبیق لړۍ به په نارمل ډول سره په څلور دېرش ولایتو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کیږي او د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 2522 کسان متاسفانه د دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د عام روغتیا وزارت ویلی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په روغتونونو کې 3,305 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 103 مثبتې ختلې او په هرات، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ترې 3 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه تر اوسه پورې 5,304 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 2,502 ترې مړه شوي دي.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوری لتاسو اجازه غواړم، خو بل اورسته زما همکار فرشته نگاه مخته.